لاس په جیش په احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم د ازادي رادیو د دې سات د خبرونه لویه برخه ازادي رادیو یا د بی مجلې پروګرام ته ځانګړي شوې ده خو د خبري برخه کې دا راپور لرو چې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی په کابل کې ویلي دي چې د سوریه په جګړه کې د افغانانو په کابل کې دا خبره کړې ده چې د سوریه په جګړه کې دا سم کار شوې ده چې افغانانو جګړه کړې ده. البته دا مسله په کابل کې تر دې مخکې یو جنجالي بحث رامنځته کړی وو. تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان حکومت پولیسکونو نور طالب زندانیان لبند خوشی کړل. ولسمشر اشرف غنی د غزنی د اندړو د پاتون ننګه وکړه او د امریکا په متحده ایالاتونو کې په څلور بیش ساعتونو کې د کورونا تر واو یا سره ډیر مثبت پیښې ثبت شوې. بشپړ خبرونه د افغانستان حکومت 50 نور طالب بندیان لبند خوشی کړل. د افغانستان امنیت شوراوی دا کسان پرون د طالب بندیانو د تبادله په لړی کې خوشی شوی دي. په هغه بندیانو کې نه دي شامل چې حکومت وای خطرناک جرمونه یې کړی دي. د امنیت شورا د سولې او ملکی وګړو د خوندیتوب د څنګه مشر انتظار خادم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د بندیانو ته خوشی کول په مسله کې د افغان حکومت دریس نه دی بدل شوی.
د افغانستان د حکومت دریز لا مغسده څوک چې د خلاصون وړي هغه به خلاصيږي او څوک چې د قانون سره سم د خلاصون وړنوي هغه به تر هغه وخت پورې پاتې وي چې قانوني لار ورته پیدا شي.
د بندیانو د تبادله بهیر وروسته له غلنجمن شو چې افغان حکومت ویل د امریکا او طالبانو د سولې موافقه سره سم د زندانیانو د تبادله په لړۍ کې هغه شاوخوا 800 طالب بندیان نه خوشی کوي چې ترانه جرمونه لري. طالبانو د حکومت پر دې پریکړه سخت انتقاد کړی دی. ولسمشر اشرف غنی وایي که په غزنی کې په وخت سره د اندړو د ولسی پاسون ملاتړ شوی وای نو اوس په افغانستان وضعیت له امنیتي پلوه بل ډول و. ولسمشر غنی دا سرګندونې پرون پنځشنبه غزنی ته د سفر پر مهال وی ولسی غونډې ته وکړې. د ارګ په خبر پاڼه کې د اندړو د پاسونوالو په اړه د ولسمشر غنی د سرګندونو نور جزئیات نه دی راخلي. د اندړو ولسی پاسون کوونکو د حامد کرزي د ولسمشرۍ په وروستیو کلونو کې د طالبانو پر ضد مبارزه پیل کړه. د پاسونوال وروسته د طالبانو له سختو انتقامي حملو سره مخامخ شول او په جګړو کې زیات شمېر وسلوال له لاسه ورکړل. ولسمشر غنی په خپل وینا کې ټینګار وکړ چې د سولې د پرمختګ لپاره باید د افغان امنیتي ځواکونو د بندیانو برخلیک روښانه شي. شغلی غنی زیاته کړه چې دا د سولې د خبرو شرط نه بلکې د مسؤلیت دی. د کاپیسا امنیت قمندانی وایي امنیتي ځواکونو د وی خپل سری وسلوالې ډلې مشر او د هغه دوه تنه ملګري وشلې دي. د کاپیسا د امنیت قمندانی ویاند عبدالشایخ شورش ازادي راډیو ته وویل چې رشاد ملاخیل او ملګري پرون ناوخته د کاپیسا په مرکز کې ووشل شول.
رشاد نام که چند قبل چندین نیروی امنیتی را به شهادت
رسانده دیوی رشاد چه سه مده مخکی سو امنیتی زواکون شهیدان کری و پا اسلوال و غلا و چورتالان که لاستر لود لخلکو باج خیست او دو تن همکارانی چه طول دری تن و وشل شویدی. کاپیسا د پلازمین کابل شمال ته پروت نا امن ولایت ته چې نه یوازې د حکومت په اسلوال مخالفین بلکې خپل سری جنایتکاری ډلې هم پکې فعال دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون د وی ورځې په مخه د کورونا وایروس تر وا بیا سره ډیر مثبت پیښې ثبت شوې او د تلفاتو شمیره په څلور ساعتونو کې نږدې زرو ته ورسیده. د کورونا وایروس پیښې د متحده ایالاتونو په جنوب او لویدیځ کې په زیاتېدو دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د می په میاشت کې په اوسط حساب د ورځې 22,000 کسان په کورونا وایروس اخته کېدل او اوس دا شمیره نږدې درې برابر لوړه شوې ده. تر روان کال لا پیله چې کورونا وایروس په متحده ایالاتونو کې خپور شوی دی تر اوسه 3,000,000 او 6,000,000 کسان پرې اخته شوی دي او 1,300,000 کسانو خپل ژوند د کورونا وایروس له امله له لاسه ورکړی دی. پاکستانی چارواکي وایي دوی د خپل هیواد د نږدې ټولو هغو پیلوټانو اسناد تایید کړي چې له بهرنیو هوایي چلندونو سره کار کوي. د پاکستان د هوایي چلند ادارې پرون وویل چې له لسو هیوادو یې غوښتنلیکونه ترلاسه کړي دي چې د دې هیواد د 1,600 پیلوټانو اعتبار لیکونه تایید کړي او په دې ډله کې د 1,600 پیلوټانو اسناد حقیقي دي او د لس کسانو د اسنادو په اړه به راتلونکې اونۍ پریکړه وشي. وروسته تر دې چې د می په میاشت کې په کراچۍ کې د پاکستان د هوایي شرکت یو الوتکه ولبیده او اتنې کسان پکې ووشل شول. پاکستان د 212 پیلوټانو پر اسناد شک وکړ. لدې ډلې څخه د 28 پیلوټانو اسناد لغوه شوې دي او د شپږ او نورو ترڅېړنې لاندې دي. د اروپا د هوایي چلند خوندیتوب ادارې د پاکستان پیلوټانو د جعلي اسنادو د خبر تر خپرېدو وروسته اروپا ته د شپږو میاشتو په مخه د هغو الوتکو پر ورتګ بندیز لګولی دی چې د پاکستان بیرغ پرې لګېدلی وي او همداراز له پاکستانه د وړو شخصي الوتکو پر سفر بندیز لګولی دی. بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو هم د پاکستان د پی آی الوتکو پر ورتګ بندیز لګولی دی. او روسي خبر ده چې په شمالي مسدونیا کې به د اروپای ټولنې ملاتړي سوسیال ډیموکراتان هڅه وکړي چې د دې هیواد لنورو ګوندونو سره د واک د وېش پر سر خبري وکړي. په بالکان کې دغه هیواد د انتخاباتو کمیسون پرونوول د سوسیال ډیموکراسي اتحاد چې مشي په خونه سر ریاسم زوران ضعیف کوي د پارلمان نه یو سلو شلو څوکيو شپړسل بش خپل کړی دي. دا ګوند د حکومت ته جوړېدو لپاره یو شپې ته څوکيو ته اړتیا لري. اساجی رادو په منځنۍ سپه د ولش پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. د ایران یو جګپوري ډیپلوماټ په سوریه کې د فاطمین وسلوالې ډلې او په دې جګړه کې د افغانانو د ګډون دفاع وکړه. د راپورونو لمخې ایران مخکې زرګونه افغان کډوال د فاطمین ځواک په لیکو کې سوریه ته استولې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس راغچی پرون په کابل کې په یو غونډه کې وویل ک فاطمین د اسلامي دولت ډلې یادایش پر سر جګړه په سوریه کې نه وای کړې، نو دا جګړه یې باید د تهران او کابل په واټونو کې کړې وای. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس راغچی په سوریه کې د فاطمیون لخر جګړه او په دې ډله کې د افغانانو ګډون مهم وباله او دفاع ترې وکړه. خغلی عراقچی د سرګندونی پرون پنځشنبه د چنګاخ په شپږویشتمه نیټه په هغه غونډه کې وکړې چې سرلیکو د افغانستان او ایران د اړیکو لرلید ستونزې او فرصتونه او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په نوښت په کابل کې جوړه شوې و. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په دې غونډه کې وویل
اگر با داعش در سوریه نمی جنگیدیم باید در خیابان‌های تهران و خیابان‌های کابل می جنگیدیم.
کموک په سوریه کې د داعش پر ضد جګړه نه وای کړې، نو باید دا جګړه مو د تهران او کابل په واټونو کې کړې وای. اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې موږ د داعش د رګونو نخې نخانې وینو. فاطمیون چې څومره موږ پیژنو هغه رضاکارې ډلې وې چې د داعش ډلې پر ضد د جګړې او د دې بګنون کې پدیدې له منځه وړلو لپاره یې جهاد وکړ، ځان خندنه یې وکړه او ځینو یې خپلې وینې وبهولې څو افغانان په امنیت کې ژوند وکړي.
افغانستان در امنیت بیشتری باشه.
لدې مخکې د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق هم د فاطمیون د ساين په خاطر په افغانستان کې دننه له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. محقق په 1398 کال کې په ایران کې په یو غونډه کې د افغانستان، ایران، پاکستان، عراق او سوریه د هغو وګړو مننه وکړه چې د سوریه په جګړه کې ګډون کړی، خو وروسته بیا نوموړي وویل چې د ده هدف له هغو کسانو څخه مننه و چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د داعش ډلې پر ضد جګړه کوي. د راپورونو له مخې ایران په وروستیو څو کلونو کې د فاطمیون ځواک په لیکو کې زرګونه افغان کډوال د سوریه جګړې ته استولي وو. د سیاسي چارو شنونکي حاجي سید داود تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ایران تل د افغان کډوالو له بیوسۍ څخه د ځان د ګټې لپاره کار اخیستی دی.
دا لومړی ځل نه دی چې ایرانیان د افغانستان د خلکو د بیوسۍ او د مهاجرت نه ګټه پورته کوي. په 1980 کې د 10,000 نه زیات افغانان د ایران او عراق په جګړه کې هم وژل شوي دي. کچیر ته واقعا ایران په افغانستان کې جګړه نه غواړي، د دې خبرې د ثبوت لپاره زه دوی ته وړاندیز کوم چې د افغانستان د خلکو سره د همکاري وکړي چې په افغانستان کې واقعي سوله رامنځته شي.
په ایران کې ډیر یو شمیر افغان کډوالو مخکې ویلي وو چې ایرانی چارواکو ژمنه ورسره کړې وه چې که د جګړې لپاره سوریه ته ولاړ شي نو د میاشتې 2,000,000 تومن او په ایران کې د دایمي اقامت ویزه به ترلاسه کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ درې کاله مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې د ایران سپاهي پاسداران د افغان زلمیانو لمینځه د سوریه جګړې ته جنگیلي غوړه کوي. ایران د سوریه د ولسمشر بشار اسد نجدي متحد دی.
ژوند
درې کسه پولیس او یو شمې
ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې د بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
د ننګرهار د دور بابا ولسوالی پڅ صوبې سیمه کې پر ډیورانت کرښه پاکستانی ځواکونو دروازه جوړ کړې چې ګڼ خبرګونونه یې پاره ولیدي. افغان پولیساتي ځواکونه د افغان حکومت د لوړ پوړو مقاماتو اجازه ته په تمه دي او دوی وایي چې اجازه ورکړل شي نو په 2 ساعتونو کې به دغه دروازه لمنځه یوسي. سهار ګل امیرزای له ننګرهار راپور لري.
د ننګرهار د دور بابا ولسوالی په 24 سیمه کې د ډیورن پر فرضي کرخې پاکستانی لورینه وی دروازه جوړ کړی چې د دغو تاسیساتو جوړېدو د غنو خلکو خبرګونونه راپاره ولیدي. ننګرهاریان بیا وایي د یادې دروازې جوړول د پاکستانی و مقرره سرغړونه ده او افغان حکومت د دا ډول سرغړونو د جدي مخنیوي غوښتنه کوي. ولسی خلک پر افغان حکومت نیوکه کوي چې پر ډیورن کرخه د پاکستان سرغړاونو پر وړاندې غلې او بی غوره ده او زیاتوي چې دوی ته د پاکستان لخوا پر ډیورن کرخه د هر ډول تاسیساتو جوړول د منلو نه دي.
مادت منون له حکومت نه دا غواړو چې مخنیوي وکړو راځکه چې خپل وطنم دي چې دوند سه لګ لګ را مخکېږي نو بس به غورو کونډه تارم تا کړي غونډه
حکومت ته دا کول وکړ د پښتنه ته وکړي چې ولې د پاکستانی بچی راوړي د افغاني خاور نه سي په دې باندې افغان وکړ
پاکستانی ځواکونو تازه دروازه یې خیده. په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قومندان ایوب حسین خیل وایي که حکومت ورته د یاد دروازه د نړۍ دوه امر وکړي نو یوازې په 2 ساعتونو کې به لمنځه یوسي.
دوی ته غواخ کوم حرکتونه چې د دوه لسونو ترمن فاصله پیدا کوي دوی د دې کار نه لاس په سر شي په کومه سلا باندې چې په تورخم کې ما د دې د طاقتي مقنیول هغه سربازان هغه امکانات لمن سره شته دي من کوي چې په 4 ساعتو کې دروازه او دغه ته چې دا کسان دا لمنځه.
په ورته محل د افغانستان ولسمشر ماړې هم پر ډیورن کرخه د پاکستان له لوري د نوې دروازې پر جوړېدو خبرګون خوده ده. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی وړ مورس په یو خبري ناشته کې د دور بابا په تصوبي ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا پر دروازې خبري وکړي او ویل چې پر ډیورن کرخه ورته سرغړاوي د منلو نه ده.
د افغانستان حکومت هیڅ وخت چوپ نه دی پاتې شوی. د افغانستان حکومت پالیسی دا ده چې هر نوع غیر قانوني اقدامات د ډیورن کرخه کې یا د ډیورن کرخه شاوخوا د افغانستان دولت او ملت د پاره د منلو وړ نه دی. زموږ موقف کې تاسو لطفا شک مه کوئ او زموږ سرحدي ځواکونه امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپل خاورې ساتنه کوي او په هغه کې هیڅ شک نشته.
تصوبی د دور بابا ولسوالۍ اړوندې وغرنې سیمه ده چې ډیر کله د دواړو حکومتونو ترمنځ د سیاسي ترنګلتیا او د تورخم دروازې تړل کېدو پر وخت ترې ځایي خلک د یوې ګوښې لارې په توګه استفاده کوي. دا لومړنی ځل نه ده چې په ننګرهار کې پاکستان دا ډول دروازه جوړوي، بلکې شاوخوا شپږ کال وړاندې هم د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې ځینې پوځي تاسیسات په اساسي شکل جوړ کړي وو چې وروسته د افغان ځواکونو لخوا ونړول شول.
په راپور کې مو واوریدل چې د دور بابا ولسوالۍ په تصوبې سیمه کې پاکستانی لوري دروازه جوړه کړې ده. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بل لور ته د کونړ اوسیدونکو د پاکستانی پوځیانو لخوا د راکټي بریدونو د بندېدو لپاره له حکومت څخه د یوې دایمي حل لارې غوښتنه لري. دغه ولایت چهارشنبه د پاکستانی پوځیانو له لوري د سپکو او درنو وسلو د بریدونو شاهد و چې ملکي مرشوب له هم پکې اوښتې ده. له اسد آباد د سجرډو خبريال روح الله انوري له نورو جزئیات سره.
باندې تلور بجې وي د سرکانو پولیس والے کې د سرکانو د بازار سره د سپین جمعه څنګه سره د اوان ګولې لګېدل چې د عمل ازما پلار هم شهید شو او یو بل ځوان زما مرګره تورزې مې هغه هم شهید شو. یو زنانه شهید شوې ده، یو پکې ماشوم شهید شوې ده او دوه کسان ټپیان لرو.
دا د سرکانو ولسوالۍ د مرکزی بازار اوسیدونکو اسد الله دی. د چاچې د کور خوا کې د پاکستانی ځواکونو د هوان ګولې لګېدو لامل پلار او دونور گوندین وجل شوی.
سنم دا چې عموما موږ سره دا مور د میری چلن نه واندې او خاص د کونړ او بیا خاص د سرکانو سره چې پولیس خام خاپ موږ باندې دا امدا انداغونه دی دا مزایل دی دا راکې فسلها او شهیدان سرکانو کونړ ور کړی او کونړ کې بیا سرکانو ور کړی دي.
د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی زرګل وای ک څه هم چې لتیر ما خام څخه اوربند شوی خو دوی به هم د تل په سیر د بریدونو به پیل کیدو او دوی ته د زیان رسیدو په ویره کې دي.
ماشومان او زنانه او کلویان زما علم زما زکه دا د عذر میلمانه او خلکو چې د دیواله تکې نه چا ویل ما باز ویل چې نه کړی دیوال ونه لګي او د دیوال لمرمې راوړې دی او ژره منځ ته لګي نه دی خو خیر نه کی دی وايي فاران يم دغه شونه ټول مازار بند شو ټول خلک لکه در په در شو ټوک کوټو تن نه واه ټوک کوټه چې د سپانې پاندو نه غواړي ډېر څه شو ډېر په منډه باندې خلک له چاو دی نه
حکومتي چارواکي بیا وايي د یادو بریدونو راپور او معلومات ماتی مرکزی حکومت ته سپارلی او همدا راز د پاکستان بریدونو ته جواب ورکړي. د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار د پنځم به پورز ازادي رادیو ته وویل
هغه خلکو د منځ په هری باندې تیرای کړی دی هری نه بعد عکس العمل خودل شوی دواړه خواو ته تلفات هغویم لري منګیم لرو جنگ د سپینه څوکه کې د سیمه خاردار نه دی خو دلته نظامی میدان جوړاوه دې لپاره موږ یو مشترکه قرارګاه لرو په خیبر کې ضرورت په اساس باندې د دوی نظامیان بند نظامیان همیشه جلسی لري هلته مونږ د وزارت خارجه له لارې نه موضوعات هغوی ته سپارو هغوی د وزارت خارجه له لارې نه ډیپلوماتیک اړیکو نوته په کتو دا ستونزې سره حلوي.
پاکستاني چارواکو تر اوسه د یادې جګړې په اړه څه نه دی ویلي. د کونړ اوسیدونکو وایي په تیرو شاوخوا لسو کالو کې د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو له امله په لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله وخته او په سلګونو کورنۍ د پلو کورونو پری خودو ته اړی شوی دی. افغان حکومت تل د اعلامیو په خبرولو سره دغه بریدونه غندلی خو مرکزی حکومت او نړیوال ټولنې تر اوسه په پاکستان داسې کوم فشار نه دی راوړی چې ورسره د کونړ خاوره او خلک له دغه بریدونو وژغورل شي.
د سایبریا په تل کې اویماکان او فرخویانسک هغه سیمې دي چې له 1990 کلونو را په دې خوا په بله سیمه کې دومره هوا نه ده سړه شوې. په دې ځایونو کې هوا یو وخت سانتیګریډ منفي 8.1 ته رسیدلې وه. دغه یخې هوا ګرځندویان دې سیمو ته ورمات کړي دي. په اویماکان کې 1500 کسان ژوند کوي او په فرخویانس کې 1200 کسان. سږ کال د جون په 16 په فرخویانس کې هوا د سانتیګریډ مثبت 8.0 ته ورسېده چې شاید په شمالي قطب کې کله هم هوا دومره نه وي توده شوې. انا سلپت ستوا چې په کتابتون کې کار کوي او خپل ټول عمر یې په فرخویانس کې تیر کړی دی په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل بس چې بهر ووځي په څو دقیقو کې په خلو کې ډوب شي او اوړی کال په کال پسې تودی شي. د روسیې د هوا پیژندنې ادارې د فرخویانس د ګرمې هوا خبر د جون په 13 تایید کړ خو د سلپ ستوا او د سیمې د نورو اوسیدونکو په نظر سږ اوړی د وروستیو کلونو په پرتله عادي دی چې په جولای کې عادتاً هوا د سانتیګریډ تر مثبت 30 درجو لوړوي. د فرخویانسک ښار د روسیې په ساحه سیمه کې دی. په دې ځای کې د مځکې تر بل هر ځای هوا ډېره ښکته پورته کیږي. په فرخویانسک کې په اوړي کې 24 ساعت لمر وي او په ژمي کې 2 میاشتې لمر نه تر سترګو کیږي. خو هغه ساینس پوهان چې د سایبریا په اړه څېړنې کوي هغوی سږ کال یو مخ استثنایي ګڼي. د کوپرنیک په نوم د اقلیم د بدلون څانګه چې د څو مصنوعي سپوږمکیو چارې سنبالوي په یو بیان کې د جولای په 10 وویل شمالي قطب د نوري نړۍ په پرتله په ډېر سرعت تودی شي او د سایبریا شمال ختیځ سیمه د 2013 او 2019 کلونو په ترڅ کې د جون په میاشت کې یوازې 1 درجه تر 6 کال سړه وه. جون یوازینی میاشت نه ده. په کالیفورنیا کې د بیرکلی ارت په نوم د هوا پیژندنې اداره څرګندوي چې 6 کال لومړۍ 15 میاشتې د نورو کلونو په پرتله په روسیې کې 15.3 درجې د سانتیګریډ تودې وي. د تودې هوا له امله د ساحه په ځنګلونو کې اورونه لګیږي. د جولای په 15 په 1383 سیمو کې د اورونو د لګیدو راپور خپور شو. د گرین پیس په نوم د روسیې د اقلیم د بدلون د پروګرام مشر بیسلی یا بلوکوف وایي چې فدرالي حکومت د دغو پیښو د مخنیوي لپاره د پام وړ هڅې نه دي کړې. د ازادي راډیو ته وویل چې د دې اورونو د مخنیوي لپاره نورو پیسو ته اړتیا شته خو اورونه هغه ستونزې دي چې په سترګو ښکاري. موږ ډېر سیلونه لرو، وچکالی لرو او د اقلیم د بدلون له امله لډیرو نورو ښکاره ستونزو سره مخامخ یو.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د
آزادی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. د رادیو مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکلي کړي. د تیریونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو د خصوصي سندرغاړو په سنځو راپور برابر کړي.
د ټولنې سره په ټاکار کې ځخ پلم ډېر مخالف یم. رخ شیر خان کی خ شیر خان قصد د مون درد دلای ولستای ا دې دې پورا چې دې ونر دلیار نه رخ خدمت وشي رخ غزل کی شي.
په هنر جاج کې له سید الله سلام سره د اروخاد نور محمد ترکی د نصر تنقیدی جاج اخلو.
ترکی په ساده غزنیچی لهجه خبرې کوي او هغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده.
په فنکار برخه کې استاد خدای داد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي.
پنځه دېش کاله شو زه موسیقي ته راوته ما خدای دې وبخي اوس وفات شو ده نه هون.
پزر پانه کې به لنډه کې ساستونه واوري.
هلک په جړغه وویل لږی به د ټلیفون رئیس قلم پرز مکول بیت.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري خزینه شاعري زرغونی کاکړ احوال واوري.
چې زه وړیم د بل اور چې په اور کې سم نسکور لیرو به څه بدړما یا بلک شک وکوما.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
هنر د یوې رښتینی نړۍ یو پزړه پوری انزور دی چې د خپل پیژندنی تصویر پکې تر سرګو کیږي. هنر د ټولنیز شعور یو ځانګړی فورم او بڼه ده چې د انسان د کړو وړو حقیقت په هنري ډول انځوروي. هنر د پلو تابع نه دی. هغه هنري آثار چې د نړیوالتوب تر سرحد رسی ټولې جغرافیایي ژبنۍ قومي او مذهبي پولې لمنځه وړي او ټولو ته یو ډول خوند ورکوي. د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سندرغاړو او هنرمندانو لخوا په یو شمیر مجالس او محفلونو کې د موسیقي بازاري او مبتذل سندرې ویل کیږي چې رون آندي ټولنې ته په زیان بولي. هنرمندان او سندرغاړي بیا وایي چې له دې څخه د محفلونو د ګډونوالو غوښتنه د همدې ډول موسیقي وي او که چیرې دوی په خپل خوخه سندري ووي نو مجلس ته څوک نکینی. خو د خوست هنرمندان او سندرغاړي بیا ځینې ستونزې هم لري. له خوست از موږ همکار نجیب الله لوخیل پر راپور برابر کړي.
د خوست یو شمیر سندرغاړي او هنرمندان وایي چې په ځینو ودونو او شخصي مجلسونو کې د کلی او مالت خلک له دوی د مبتذل او بازاري سندرو غوښتنه کوي چې دا ډول سندري لیوي خو د دوی ټولنیز موقف زیانمنوي او بل خوا ټولنې او ځوان نسل ته هم خپ پیغامونه نه لري. دوی خپل ستونزې هم یادوي او زیاتوي چې په خوست کې د انزوري سندرو د ریکارډ لپاره سټوډیو غانې نه لري. د سندرغاړو اقتصادي حالت کمزوري دی او حکومت هم ورته لازمه پاملرنه نه کوي. د ماستر چنیوال په نوم یو تن خوستي هنرمن وای کچیر دوی د خلکو فرمایشونه ونه مني نو خلک په مجلسونو کې شور او ستونزې جوړوي او محفل ته هم نه کینی.
کوم ځای کې موږ پروګرامو ته تللی یو او داسې خلک هم خلک راځي شوی دي کلی ملت خلک موږ دیل چې دا غزل وای او کنه وای نو سوز دی بانکا بیا موږ نه کوو پروګرام هم نه کوو. دا سم شوی دی چې زور هم والا دی موږ سره غوړو وایندا کې چې ښه غزل انتخاب کو ښه شیرونه وایو نو که موږ سره تجارتیون حکومت او داسې غټ خلک موږ سره کومه کوکی یو خوص ولایت ډیر تکړه هنرمندان دي ډیر لوړ هنرمندان دي.
د موسیقي دی ویالي غغون کې احسان الله احسان وایي چې سندرغاړي باید سندرو لپاره ښه شعر انتخاب کړي ځکه ولسته د داس روحیه ورکول اړین دي چې هغه یوالي وطن جوړونه او مثبت کارونه ته وحاسول شي.
وړي کې نسل مون تعلیم ته دعوت کو دول تک سره مون ته سپیکر یو لګو په کلی کومو کې ور جنا ټول خلک د پزرها او خلک وري زنانه او سپینګیر مریض ارڅ کې وري عوام ته بیا دای هغه دای پیغام دای چې د سندرغاړي نه داسې غزل و نه وړي چا غنه بالکل بیا د منګ رادیو تلویزیونونو ریاست نه نیو کې پکې.
یو بل تن سیمایي سندرغاړی ګلروف شوقي د ریکارډ لپاره د مجهز استودیوګانو د هنرمندانو لپاره د منظم دفتر د هنرمندانو د روزنې د پروګرامونو نشتون د دوی له مهمو ستونزو څخه ګڼي.
لکه دا اکثره بسواده دي د موږ اکثره د ډېر هنرمندان نو باید د هنرمندان بسواده شي چې د دې خشر او د بادشر توفیر وکړي شي په نور وطنونو کې وړه اقتصاد چې د هنرمندانو ده په دې وطن کې چې ټوټ خلک دي هنرمندان دي لکه داسې هنرمندان شته چې اوس بیماران دي موږ خپل پیسې ورچو چې د هنرمند دومره پیسې نه لري چې د خپل بیماری علاج وکړي.
بلخوا د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په خپلو خبرو کې د هنرمندانو دا خبره پر ځای نه بولی چې ګواک یاده اداره له هنرمندانو سره منظم اړیکې نه لري. د غوښتنه وکړه چې هنرمندان د خپلې غوښتنې د دوی د اتحادیې له لارې ورسره شریکې کړي چې د حل لپاره منظم کار وشي.
هغه مرجع چې د حل مرجع دغه ته د ستونزې رسو همداشان دوی د سبت رجستر په اړه چې هنرمند باید سب سي وسار څوک راځي چې هنرمند یم هغه دا سوای چې هغه د خلکو د ټولنې خوښ نه وي. دوی نه موږ غوښتنه وکړه چې تاسو موږ ته د سب دپاره په شرایطو چې موږ د دې لپاره قانوني اجراات وکړو تاسو مشکل هم
یاد دیوی خوست له پخوا راهیسې اصیله سیمه ایزه موسیقي لري چې ډول سورنای شپیلۍ سرنده او رباب له پخوا نه دودو او له تیرې یوې پیړۍ راهیسې هارمونیا طبله او د موسیقي نور آلات هم ورګډ شوي دي. کتونکو وای د افغان حکومت دنده ده چې د دې سیمې اصیل هنر او موسیقي د ساتنې ودی او پیاوړتیا لپاره لازمه پاملرنه وکړي.
د افغانستان په خوانه ولسمشر نور محمد ترکه لدی سره سره چې د افغانستان دی یو وتلی سیاسي شخصیت په توګه یادېږي، یو با استعداد لیکوال او په پښتو ژبه کې د لند هنري داستان او ناول درامنځته کیدو نوښتګر او لومړنی لیکوال څخه بلل کیږي. ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوست تیر کړی ده او د هغه مهال په غنو خبرونو کې کیسې او مقالې خبرې شوې دي. سید الله سلام چې د ماستری تیسیس یې د نور محمد ترکی د آثارو څېړنې ته ځانګړی کړو، وایي ترکی د ځانګړي سبک څښتن او ریالیست لیکوالو چې د ولس ژوند یې هماغه سي ترسیم کړي چې ډول چې ده. په نننی هنر جاج کې د اروخات ترکی د نثر د فن جاج خلو.
هنر جاج
مننه سلام صاحب، شیخ خپل قیمتي وخت مو مخترکه او د هر کلی سره سم پوښتنه کوم چې تاسو د خپل ماستری د تیسیس موضوع د نور محمد ترکی د آثار او څېړنه او کتنه و څار کیاو چې دغه موضوع مو ټاکلو او په همدغه موضوع مو بحث وکړ.
لوی ارتي دا و چې ما د څنګهرل لک د نور محمد ترکی اثر چې لکه څنګه چې لازم ده هغه څه خلکو ته نه رسیدلی یا څوک نه ځنی خبر یا کله نه کله خدام له داس پښتنو سره مخ کېدم چې هیڅ داسې اشکال نه کېدو خلکو بيخي دا باور نه لري چې نور محمد ترکی دی یو یوازې د یو سیاسي شخصیت لمخ پیژن دی یو لیکوال دی یو ادیب دی یو نو لیکونکی څه لیکوال په هیڅ نه پیژن نو ما لازم وبلل چې په دغه اړخ کار وسی.
تاسو په خپل خبرو کې ویل چې یو شمېر خلک د دل لیکونو یا د دل لیکوالۍ ډیر نو خبر دی واړتیا دا و. یو بل مسله چې ما سره اکثره پوښتنه دی چې د نور محمد ترکی د شخصیت دواړه خونه یو سیاست او یو ادبیات. سیاسي اړخې نسبت په ادبیاتو یو څه ډیر بارزول ته پټول نه کېم ډیر مشهور دی. ایا فکر نه کوي چې د نور محمد ترکی د آثار او د کم نشر او یا هم د ډیرو چې ډیر نه دي مشهور شوی یو لامل به دی چې د سیاسي خواډیر بارزه و.
خو یو خبره ده چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو، یعنی زموږ برداشت دا دی چې یو څوک داسې باید یې لکه زه چې غواړم او یا کله کله بیا زموږ برداشت داسې چې یو انسان باید نه نوي پنځه نوي اصل په سلو کې کامل هر څوک ښه او بد لري. زه دلته دا تبصره نه کوم چې کمر خو کمر نه و. خبره دا ده چې موږ ډیر وخت ډیر اشخاص او ډیر اثر او ډیر شیان بې پلو نه سپړو. معمولا مو یو موقف یو مخکنه موقف نیولی. یو شی دا دی چې د خدای بخلی طریقي اثر چې دی یا ادبی اړخې سیاست بالکل ست خبره د زیانمن کړی دی. ډیرو خلکو ځکه په دې کار نه دی کړی چې دغه د سیاسي اړخ پر بنیاد دښمنی ورسره او یا د سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه‌کاری کړی د ګر سره یا ادبی ښیګړنی ورسره پرې خېلی. لکه چا دا زړه نه دی کړی چې دښمنی په غاړه واخلي کنه. او لږ وروسته بیا داسې حالات هم راغلل چې په پار صورت اقتصادي تراغله چې
کئی د ادبی خګنو پاړه خبر کیدای ممکن لجنو ننګونو مشکلات سره یو څوک مخ کیدای زکه چې لغه ورسته خو بیا مبارزه سو پسی کی صدا سو چې انتر وسلواله جګړه نو کنه کتا کدی وچا ویلا نو بل خامخاو په یو بل لوري بدل کیدای زه فکر کوم چې دغه سی یو
کشمکش
او دغه سی حالت لمخي چازلنه دی کړی چې
تاسو د سیل چاسر مخ شوې چې درته ویل چې په د کار مکو نور مترکه په سیاسي لحاظ یو د بلې مفکوري سره
خاوه ملګرو او جنو خوخو ارچا به یو خبره کوله مګر زموږ خبره دا و زه خو د ادبیات یو شاګرد یم او د ادبیاتو د یو شاګرد په هیڅ هنر هنر دی چې هر څوک لري
او سلام سیب تاسو د اروخات ترکی پاسارو کتن وکړه و مس پړل سیډنه مو کاغه ټول ول وسل آیا د ترکی په اسارو باندې دغه د سیاسي مفکوري غیز وو
هو په ځینو شیانو کې لکه مثلا طبقاتي ناندولي کیسه چې ده لکه د هغه خپل هیومنست اړخ او خپل د مساوات او لرلو یو فکر او یو کیسه پاللې ده په هر کیسه کې لکه د تخلیق او هنر چې ده د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو خناول یو کیسه او یو هغه څه شي چې کومې ځانګړنې چې باید کیسه او ناول ولري په خپل ځای کې په خپل هغه لري ولی هغه د سیاسي اړخ چې څه وو یا سیاسي ایدیالوژي خامخا پکېسته
دا پکې وو آیا دغه لیکنې مثلا بنګ مسافری څړه او د تورته نوري سنگسار او ځینو کتابونو کې چاپ شوې دي د لهغه وخت وړاندې چې د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامی او سیاسي چارو واګي په لاس کې اخلي له د وړاندې لیکلو کې له د وروسته هم لیک کړي
ښا د ډیر کار لغه مخ کې کړي دي سړې دا سیاسي لیک یو د پاسار کې لیک یو د ولفت صاحب خبرې یو دا سیاسي چې د آرام نه پری دی د پور کړی د بل اخره د دل لپاره جوړی چې یو وخت په اصطلاح راکاراسیو لیک یو څه چې په انسان کې د نن یو درد چې یو وخت انفجار کوي او څه چې ما ولوستل یا زه چې ګورم زه فکر کوم چې ننم زه هغه سی بی عدالتی او ښکاریم یعنی د ټولنې نهایت ډیر واقعیتونه ترخه بد او بی خوند واقعیتونه چې ترکی جرأت کړی او چراویس پړی یا دراس پړلی وو هغه سره موږ نن مخ کیږو زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن خوسل کاله مخ کې وو خو لغنم سل کاله مخ کې فکر یې کړی دی یعنی اټکل داس نه و چې نن دې مخ په حالت کې وسو لکه څنګه چې ترکی سرځینه ټکولې اوس مثلا سنگسار ناول یې مثال درته سنگسار ناول کې یو څوک سنگساریږي اینیک څه په کابل کې د شهید فرخوندی په اړه تکرار شو یعنی تاسو فکر کوي چې یعنی سنگسار وو بیا کیسه درته معلومی چې شهید فرخوندی کیسه سو یا چې شهید فرخوندی کیسه لولې بیا درته معلومی چې بس په سنگسار کې والک دی نو یو څه د ټولنې د خیرازی خبره کوي له سیاسي ملا سره ټکر کوي
او سنگساری
او بل جالب خبره څه شی کله کله په کار دانه دي چې موږ ډیر مصنوعي او په اصطلاح کله شو تقليدي کیسه مخکوي د ترکی خو ولې دا دي چې خراب جرأت خبره کوي هغه ځای ته ګوت ورولې چې تی هغه خلکو ته یو غو ارزښت ته غشن ته د ګوت ورولې جرأت نه کوي مثلا ته د ملا پاړه خبره نه سې کول مګر ته کوي
سلام صاحب امر ته غواړم یو بل پوښتنه وکم تاسو خو د اروخات ترکی ناولونو ملوصل ولند کې سیمو ولوستي هغه وخت کې په افغانستان کې التم طبقاتي ټولنه هغه د طبقاتي ټولنې فکر حاکم او ترکی دی ویداسي کورنۍ وسیدونکو د دی ویداسي کورنۍ غړو او هغه د ژوند سطح نسبت نورو ته پورته و په سیاسي لحاظ مو په ټولنیز لحاظ آیا د په لیک دغه موقف څرګندېږي کنه د یو عام او د یو زپل شوی انسان په توګه ښکار شوی پکې
د معمولا په ټولنه کې تر ټولو د ډېر محکوم مظلوم او قرباني انسان ترجمان کړي ز چې اوسم په کلی کې په مسجد کې ناستم او د طریق سپین ناول لولم یا سنسار لولم یا ایڅړ لولم ز داسې احساس کوم چې په خپل جماعت کې ناستم کړم امغه کسي د تکراری څه شي چې دوی لیدي امغه بیا عدالتي د تکراری نو ته ټول فوکس یې لکه ټول ټینګارې په ساده کلیوال ژب په افغاني ټولنې کې د روان او بې عدالتیو په اړه خبره ده او بيخي ګڼې موضوعات ته رانغړل دي لکه په ناول کې ګڼو هغه برخه برخه کې ګڼو کنجونو ته سر وخ کار کړی دی یو هغه اصلي کرکټر اصلي کیسه خو به په خپل خوا روانو مګر په اړه کې ډیر نور شیان چې لري
تاسو مخکې د ترکی د ناول نو یا هم د لیک یو ځانګړنه دا وکړل چې د سل کال وروسته فکر کړی دی چې هغه څه چې هغه لیکلي وسم د تکراری یو موږ ګورو په فکری لحاظ پیغام یې هم دا و چې باید تغییر راشي ژبه د تغییر په حال کې ده هغه ژبه چې د ترکی په وخت کې کومه وه هغه اوس نه ده پاتې خامخا تغییرات پکې راغلي دي د جوړښت له مخې د کلماتو له مخې هغه د نورو خواو له مخې تغییر پکې راغلی کومه ژبه چې ترکی کارولې آیا له اوس سره کوم توپیر لري هنري ژبه چې کارولې
ترکی خامخا بل کې اوس چې څه شی لیکل کیږي لیکنه نثر چې کومه ژبه کې معمولا به موږ پکې معیار ته ډیر ورسو ترکی په ساده غزنیچی لهجه خبرې کوي او هغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده او سلګونه کلونه نور به هغه کیسه عمل ته کلی کې پاتې دی د کلیوال په ژبه غږېدل او په کلی کې خونو په یوه چې ژبه ما رسیدره
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د پښتو وتل محلي سندرغاړي استاد خدای داد چې د تیرو ډیر شکلونو راهیسي نه یوازې دا چې ودونو او محفلونو ته د موسیقي وړاندې کولو لپاره ورزي سوانو سندرغاړو ته د هارمونیم زده کړې هم ورکوي او په आवाज او انداز کې سر له هم ورزه کوي په فنکار برخه کې لا نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد مرکه کړي
فنکار
دا دوستاس تاسو نه می کلاسیکل نغمه واوریدل څنګه دي داسي دغه نغمه په زړه راوریدل او په خپل شوق دی وغږول
دا راګي بایګ ده او شپارس ماتري نغمه دا دلته زما مرګره قادر جان دا سنمګل استاد شاګرد دی او دې سره می واسي دا نغمه فټ کوله چې مال څنګه په راضی په صحیح کنه راضی او رسالم په کډر خسته راغله بالکل
استاد که داسی نظر وا چې زمنګ د پښتو محلي موسیقي شې دا تقریبا په ننګرهار کې هنرمندانو ژوندې ساتلې ده اوس د غنوي نوي ځوانان چې د موسیقي تراوتی دي بیا ورسره د غربي موسیقي د محلي موسیقي سره ګډوي چې زمنګ هغه د اصلي موسیقي رنگي پیګه کړي دي څنګه کې دي شي چې مونږ خپل اصله محلي موسیقي ژوندې وساتو
هغه په خوانې موسیقي چې کوم یو د پاره کې او خوان لذت او مزه و پکې نو که غزل او هم ډېر او مانادار شعر به جوړ کیا په تلویزیون یا په راډیو کې به ورل کړه دا زمنګ زیبا وطن ګور څومره وخت به استاد اول میډ ویل لري او څه پوری چلیږي خلک خو خو دا اوسنی موسیقي خو که نن شعر ویلې او لاس ورځي دوران یې هغه نه لاس ورځي بعد یې څوک بیا ورینه زه دا په خوښ کوم به چې هغه په خوانې کوم موسیقي زمنګ ده هغه به چې دوی تازه وساتي اغه ډیره خو موسیقي ده او ډیر خواندوره ده او آرام موسیقي ده دا اوس خو صاحب موسیقي نشته اوس خو ټوله بس
ګډا ده نو ګډا چا موسیقي کرا وسره دا خو بس پوش رقص ده
کدار ته وای چې سو کال بکیږي چې تاسو د موسیقي میدان ته راوتی وي او وستا تاسو سو
زما خو تقریبا 15 دیش کال شو زو موسیقي ته راوته ما خدای دې وبخیر اوس وفات شو ده نه هنر سا مغیب زراويسته ما استاد جګر پاران مې دو ډیر یو خو محلي سندرغاړ و نو هغه داسې دغه نو خو صرف دغه متوجي دغه کار ته غي ذکر ما کنه نو هغه نه بعد بیا زو د استاد ستار سره مخشومه او هغه ته بیا ما شکر کې خوصله نو هغه بریالي سمدي ماما ده هغه تقریبا 2300 شاګردان لري سیدا ګل مینا او بندل بشید نګراره زو مطلب شاولی پور چې دین یاد نه کړنه ده نو او ډیر استاد سره ده نو هغه ته ما شکر کې خوصله بیا ما الله دې ژوندې لري ژوندې د اوسم هغه موسیقي خو بس کړی ده
بل شاګردان لري سو تنو ته به زګړه کړی وی کاغه د ارمونی وی یادا چې د आवाज د کر جوړول وی
استادان خو مونږ نه شو جوړې ده استاد دې ډیر مشکل کار ده بیا هم پنځه لشپاره ساي نشول پور شاګردان زو لرم
دغه شاګردان ته د موسیقي کومه لورزه کوي تاسو
ارمونی باز شیر و شعری باز ترجمه ورته خیمه زما خپل شقرمونه ده ارمونه ورته زکو
او کدی دی نو ځوانانو بیا داسي आवाज زنی زکی ټټو جکیږي دا غوی موازنه هم ورته ورخودل شي
بله بله هغه طریقه مونږ درازي مونږ ته استاد ویلی او شاګردیم کړی لګو نشه تقریبا 15 کال پورې ما خپل شاګردی کړی ده او نو هغه طریقې مونږ ته زده دي مونږ مو سره شاګرد شګه تاریخي اړین نمز ده کولای شو
استاد ک د مشال رادیو اوریدونکو ته داسي یو داسي محلي سندره داسي لګشان وغږوي مونږ هم خوشاله شو او اوریدونکو هم خوشاله شي
جانا خپل وطن تر شا سهار خلق ډیر دې په آباد خپل کورنا سهار جانا نمړ ایک ژوند سہار میرا سوار میرے کتو کی دلونا سہار وا وڑ لے لو سہار شمع لگی گیونے پانی رجونا
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیع لنډی کیسې پکې یوځای چاپ شوی په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل ل اشر څخه لنډی کیسه ستونه در اوروي
زرپانه ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم خېوی پوستکی سوتره کاریدل یو دم مې لتیش سره څوک ولګید مخ مې ورواړاوه یو کوچنی حلک مې لڅنګ منډه واخیسته سور زوړ پراشوتی جمپر یې په ګڼه ګوڼه کې تر ډېره کاریده لکیلو ډکه کڅوړه مې راواخیسته سړک ته ور وګرځېدم زنګ راغی کشر ورور مې وو ویل یې چې 15 دقیقې وروسته در رسیږم جړغک مې واورید ها مخ مې ور واړاوه د سر پراشوټي جمپر حلق قلم راته نیولې وو حلق په جړغک وویل لجیبه دې تلیفون رئیس قلم پر ځمکه ولوید حلق ته مې وکتل چاو دې یخ وهلی بغوري سرول حلق په خواره خوله وویل ډاکټر یې و مې خندل نه بکس دې د ډاکټرانو غندې دی ما ویل چې د ستونی دوا براته ولیکي مخامخ تعمیر ته مې ګوتونی ولا هلته ورشه ټول له ډاکټرانو ډاک دی لچا پوښتنه وکړه د ستونی ډاکټر به پکې وي د هلک سر وزړید ورغلم 200 پیس واړی هلک یو دم پورته وکتل په یو روان موټر پسې منډه واخیسته پیاز را پزړه شول بکس مې کې خود خو په جیب کې وازه د موټر کرایه را پاتې و د هلک ستړی غږ مې واورید تخبل تا وانی شو ور و میکتل ما شوم په غوسه کاریده و می ویل په موټر په سیوالې منډي وهي حلق پر خپل فزال لستونه تیر کړ شخصي موټر دی خو خلک وړي مخ چغي وهو
کمپنی کمپنی موټروان 15 افغان عراقوی خدا درې ورځې می کار نه دی کړی و می ویل ولی ستونه می خوګیږي ناسته په زور چغې نشم وهلی همدا اوس می چغه کړه خود موټروان خو خنه شو په بیا کې می هم کمواله را اوس درې افغانی بیا یې هم بل هلک ور وغوښت ماشوم غلی شو خلته ته یې وچې سترګې نیولې وې دوی کیلې می ورکړې یوه یې جیب ته واچولا بلې یې تر نیمه یې سپینه کړه خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ و می ویل ولې یې نه خورې هلک وټوخل په زحمت یې وویل مور ته یې ساتم نه جوړه ده له ډېره ډنګر والې یې سترګې غټې شوې دي د کیلو له درجنه مې دوی نورې کیلې رابیلې کړې د ماشوم سترګې وځلې دي پر کیلو یې غوټه کړه و می ویل پلار دې څه کار کوي ماشوم مخ کې سپینه کړې کیله خولې ته ونیوله په ډکه خولې یې وویل د لرګیو په یوه ټال کې جوالی دی کوڅو ورځې مخ کې له موټره یو غټ لرګی ورمندې راولوېد د پښې ګوتې یې تورې شوې دي نشي ولاړې دی په خبره کې یې ور ولوېدم بل څوک نشته چې کار وکړي نه مشر زوی یې زه یم نیمه ورځ مکتب ته ځم پاتې وخت نارې وهم هلک غلی شو د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه و می ویل ولی مناسب ځای نه دی پوهیږم خدا کار مې له قصده وکړ هغه تور مخی هلک ویني چې دی خورا روان دی بصیر نومیږي بد ستونه لري ناری یې ما اوري غوږونه به دې در وخوري خو موټروانان ورته خوشاله وي ټوله ورځ ناری وهي خدای ته خو پښه د کیلې پوستکی ته څخه کړې خندا راغله خیره م کوه د ماشوم د تندې نری ګونځې لا پسې ژورې شوې بد می ایسي کمی وس واینو ستونه می ورنه رایست هلک په یو موټر پسې منډه واخیسته خو بیرته لاند را وګرځید و یې ویل ګټه نه لري غلی شو سر یې وزړید د خپل زاړه بوټ په تیره څوکې د کڼی پښې هینګرای وګراوه ورو یې وویل کاشکې د بصیر ستونه زما وای
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دوري شاعر زرغونی کاکړ احوال ته ځانګړی کړی ده دا برخه زموږ همکار سهار ګل امیرزا وړاندې کوي
ادب جام
زرغونه کاکړ د پښتو شعر په تاریخ کې دا لومړی خزه ده چې موږ پیژنو او د شاعرانو په ډله کې په لومړی کتار کې دریږي که څه هم میرمنو په پښتو ولسی ادبیاتو کې زیاته ونډه لرلې ده خو په لیکلي ادب کې ډېری بیلګې تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي یو شمېر د پوهان په دې نظر دي چې د فلکلوري ادب په تخلیق کې د پښتنو میرمنو برخه تر نارینه وو زیاته ده خو څنګه چې د دوی تخلیقکارو نمونه معلوم نه دي نو له دې کبله د ادب دا دومره پراخه میدان د څېړونکو د مطالعې او تحقیق په دوران کې د کومې خاصې پښتني ادیبې شاعرې یا څېړونکي نوم ته نشي منسوبېدای دوی لنډۍ د میندو سندرې د واده سندرې ساندې نیمکۍ کاکړۍ ببولالې فالونه چیغان د اتړ ناری او د سینور تر ډیره حدا د میرمنو د فکر درد سوز انګیزو او فکر محصول ګني په پښتو ادب کې زرغونه کاکړه لمړنۍ پښتنه میرمنه ده چې په پښتو لیکلي ادب کې د کلام بیلګه تر موږ را رسیدلې ده دا شاعره میرمن د کندهار د پنجوایي و د پلار نوم یې ملا دین محمد کاکړ و او دې د خپل اثر مروج علوم زده کړل د فصاحت احکام ولستل او د فصاحه او اشعار او اثار ویل زرغونه د سعد الله جان نورزی په نکاح کې و د علم او هنر او توري خاوندان زامن درلودل دې میرمنې د خپل اثر په شاعرانو کې شهرت ترلود او د دې اشعار به لستل زرغونی په 903 هجری کې د شیخ مصلیح الدین سعدی فارسی بوستان په پښتو شعر ترجمه کړ دا میرمن علاوه پر شعر او ادب د خط خط خاونده و او د خط ډیر اقسام لیکل شو دا سی خوش خط او چې کاتبانو به له خط از دکړه کوله او لکه د پټي خزانی مولف چې لیکل دي د پخپل خط خط خپل پښتو کړه بوستان لیکل و چې ملغلرو خط ته عجزی کوله د پټي خزاني پر روایت زرغونی غزلیات او د اشعار نور اقسام هم درلودل چې په فصحاو کې مشهور و خو په خوښنی سره چې له هغه څخه اوس کوم نمونه نه لرو
یوازې د هغه پښتو بستانه یو حکایت د پټي خزاني مولف را نقل کړی دی چې د زرغونی د کلام سلاست او متانت سنخ کاری. که موږ په پښتو ادب کې د اخلاقي شاعرانو لپاره یو مخصوص ډله ومنو، نو زرغونه به لخپل بستانه سره د هغه په سر کې ولاړوي، ځکه چې تر دې د مخه یو اخلاقي شاعر چې مستقل اثر ولري موږ ته نه دی معلوم، او زرغونه د شې سادی د بستان په منظومه ژباړه د اخلاقي شاعرانو له ډلې څخه بللی شو. هغه حکایت چې زرغونی ژباړل دی او د زرغونی له بستانه پاتې دی داسې دی: اورېدلې مې کیسه ده چې له شاتو نه خوږه ده، اورېدلې مې کیسه ده چې له شاتو نه خوږه ده، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، له حمامه راوتلی په کوڅه کې تیرېدلی، هرې خاورې چا له بامه راچپه کړلې ناپامه، هرې خاورې چا له بامه راچپه کړلې ناپامه، مخ او سر یې سوکه کړ په یرو په خاورو خړ. بایزید په شکر خوسو، بایزید په شکر خوسو، د خپل مخ په پاکې دوسو، چې زه وړیم د بل ور، چې په ور کې سم نسکور، چې زه وړیم د بل ور، چې په ور کې سم نسکور، له یرو به څه بد وړم یا به لږ شکوه کوم، له یرو به څه بد وړم یا به لږ شکوه کوم، هو پوهانو ځان یې کړ، هو پوهانو ځان یې کړ، له لویینې یې ځان پرې کړ، څوک چې ځان ته ګوري تل، څوک چې ځان ته ګوري تل، خدای ته نسی کړی قتل، لویی تل په گفتار نه ده، لویی تل په گفتار نه ده، لوی خبره په کار نه ده، توازو به دې سر لوړ کا، توازو به دې سر لوړ کا، تکبر به دې تل سوړ کا، تکبر به دې تل سوړ کا.
جاپانی یا بینجو د کندهاري محلي موسیقي هغاله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس یې په خارونو کې هم مینوال زیات شوي، او د خوښۍ داسې بانډار به ډیر کم وي چې د موسیقي د غاله پکې ونه غږول شي. پټه دې نه وي چې د کندهاري محلي موسیقي په برخه کې د بینجو رول او غږ ډیر مهم دی. زموږ همکار صادق رښتینه له کندهاره د جاپانی یا بینجو په اړه یو راپور لري.
جاپانی یا بینجو د کنداري موسیقي یوازنی اله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاتې ده، او رستر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یو اله ده. که څه هم آلماني موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوښۍ ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې اله یادوي. محمد قاسم عززی او قدرت الله همدر د جاپانۍ یا بینجو ژغونکي وایي چې دغه اله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
د وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپانۍ موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله، اوس یې جاپانۍ موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده، او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقی چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري، او هر شوق او علاقه ډېر څوک ځینې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانی پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو اوس یې مینوال په ښارونو کې هم زیات شوي، او د خوښۍ داسې بانډار دی نوی چې د موسیقي د غاله دې پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغاچی د تیر دی شکلون رئیس په کندهار کې د ش جاپانی جوړونکو په توګه شهرت لري. د بنجو پاړه وای چې د بنجو ژغونکو وس د غاله په مسلکی ډول ژغوي، نو ځکه په مینوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار شدی بس پرمختګ یې کړی دی ډیر، او ډیر پرمختګ وایي جاپانی شو شدی بیخي ډیر. جاپانی شدی یو داسې وطني شی دی د پخوا څخه د جاپانی دغه دی دا اوس نه دی، بس اوس دا ځای خلک یې شوکیان دي. دا شدی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړومه.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وای د جاپانی په نوم د موسیقي اله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده، او دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړی دي چې هغه فراش اغیزم درلودل دي. په ډېر رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي، او دغه ترڅنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي. د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو
بنجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازینی اله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي، بیا هم د دغالي مینوال په خورا شوق او ذوق سره د دغالي سره سندري خوشوي.
عباسین یوسفزی د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې شیری غونډې د ژوندانه پر رنگ کې رنگ کړی دی. هغه کوښښ کړی چې ادب د ژوند لپاره وکاروي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
انسان چې په دنیا کې سرکشي کړه ډېره زیاته، وختونو ورلا ملا د غرور داسې کړه را ماته، د د خود سرۍ او سرکشۍ په نتیجه کې راغلي آفتونه دي په هر زمانه کې. دنیا کې نن د طب ټول ماهران ګوته په خوله دي، هر خوا د انسانانو همدردان ګوته په خوله دي. باریک شانی چینجه ده چې ډیر لری له نظر ده، بادشاه ده د وایرسو وای تاج هم په سر ده، مشرق یې د مغرب په درد او غم کې لوله پکړو، مسلم یې د کافرو په ماتم کې لوله پکړو. نرسانو خویندورونو ته بې کچه احترام دی، ډاکټر تا او پولیس تا او عسکر ته مې سلام دی، مالدارو ته مې خواس دی او شتمنو ته زاری ده، د خوارو دیاړمارو ودرېدلې مزدوري ده، د کونډو یتیمانو او معذورو خیال پکار دے، ډیر رحم د دې خوارو په زپلی حال پکار دے. جماعت کې په مندر کې په گرجه کې الله نشتا، تر سوچ دی په زړه او په سینه کې الله نشتا. دنیا ته به مخیال وی کافران هم په سجده شول، منکر متکبر او ملحدان هم په سجده شول. راځي راځي چې بنیادم ټول په شریکا توبګار شو، راځي چې په جړا په انګولا په استغفار شو، چې زړونه مو د بغض او الحاد زنې خالی کړو. الله مو خفه کړی دی، راځي راځي چې راضی کړو. اے ربا اے رب ټول عالم د دې آفت نه پامان کې، اے رب ټول عالم د دې آفت نه پامان کې، راګیر په وحشتونو کې انسان بیرته انسان.
وبا دا ګیرکړی نړې دربخې، وبا دا ګیرکړی نړې
ولاړه د ژوندون پوره